افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سویته سیاسي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه ډیره برخه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځنګړې سوې ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. لوی څرنوالی وی چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د ملي اردو چارواکي وایي چې د سمنګان بغلان د لویې لارې په اوږدو کې یې پوځي عملیات روان دي. د امریکا دفاع وزارت د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې پکښې ویل سوي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د ولسمشر دویم مرستیال په یو ټولنه کې د بیان ازادي د نورو مدني ارزښتونو د ټینګېدو اصل وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د خبرلانو ملي ورځې په مناسبت جوړ سوي غونډې ته وویل،
که په یو ټولنه کې د بیان ازادي حاکمه وي، دا د دې نښه ده چې په هغه هیواد کې د بشري حقونه هم رعایت کیږي. سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ازادي هم پکې شته.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رادیو ته وویل، دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلور کارکوونکي په هیواد کې وژل سوي. کابینې د رسنیو او خبرلانو د ملاتړ ادارو په پیشنهاد د روان مریض کال د کب یهود میاشتې پر 14مه په خپله غونډه کې د کب 28مه د خبرلانو د ورځې په نوم ونوموله. لوی څرنوالی وی چې د شپږ کلنې محسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څرنوالی ویان جمشید رسولي نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کیږي. هڅه کیږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسیږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
ماسا چې په کابل کې خطاب سوی و، مړی یې تیره سیشن به د کابل په 500 فامیلی کې وموندل سو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه کسان نیولي چې وایي پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. افغانستان له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه په 2 ویکټو نن وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل سوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یوه ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل،
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په کوربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویې شو کولی چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان تیر میلادي کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولی سي چې په ټیسټ مسابقو کې برخه واخلي. افغانستان خپله لومړۍ ټیسټ لوبه تیره جون میاشت د هندوستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې پوځي عملیات روان دي. د شاهین قول اردو د اتمې لوا د درستیزوال ډګرمن محمد نبی په اړه نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو عملیاتو کې د ملا منصور په نوم د دښمن یو غړی له خپل یو ملګري سره وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. عملیات روان دي.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي دغه عملیات د سمنګان بغلان لوی لارې د خوندیتوب لپاره دوی ورځې مخکې پیل سوي چې په نتیجه کې څو کلي له وسلولو تصفیه سوي دي. د هلمند د کرنې ریاست مسؤولان وایي ګڼ داسې بوټي یې تجربه کړي چې په دودولو سره به یې د کوکنارو د کښت مخنیوی وسي. د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې د اینجا او الوویرا په د بوټو تجربې ښولې چې د هلمند په مځکو کې ښه وده کوي.
خپل الوره ش بدل د کوکنارو دی، هم ش داخلي مارکیټ او هم نړیوال مارکیټ لري. کوشش کوو چې د کوکنارو ځای په الویرا او انجی باندې فدی ولایت کې دواړه د کوکنارو بدلی لارې دي سنجولې مو دي د کوکنارو مخنیوي وکړو.
د کرنې رئیس وویل چې کروندګرو ته د دغو بوټو په اړه عامه پوهاوی او دوی ته د دغو بوټو ورکول پیل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د یو امریکایي ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي امریکا په پام کې لري چې په سوریه کې خپل زر تنه سرتیري وساتي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد پرون ناوخته وویل هغه ادعا وی چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوه ورځپاڼې کې راغلي حقیقت نه لري. د زیاته کړې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې په فبروري میاشت کې اعلان سو کوم بدلون نه دی راغلی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د لویدیځ پلوه کورد وسلولو د ساتنې لپاره د یوه خوندي زون د رامنځته کولو په هدف د امریکا، اروپایي متحدانو او ترکیې ترمنځ خبرې ناکامې سوي. د دې ورځپاڼې د راپور په حواله د دې مذاکرو ناکامي پینټاګون اړ ایست چې خپل زر تنه سرتیري په سوریه کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې ټول 2000 زر امریکایي سرتیری به لسوري څخه وباسي. ټاکل شوی چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت د تمدید اعلان وکړي. په دې اړه رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی دی. دغو سرچینو ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریستینا فریلند او هرجیت ساجن بنن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه خبري غونډه کې خبرې وکړې. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري او هغه 23 کلن استرالیایي چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو تورن دی د محکمې لخوا ورکول شوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپله خپل وکالت وکړي. د هغه مدافع وکیل ریچارد پیټرز چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټن تارانت استازیتوب کوه نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دې سړي داسې ښوولی چې مدافع وکیل نه غواړي. د تېرې جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د دغه کس لخوا پر دو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل سول او 23 تنه نور ټپیان سول.
مخکخه خزی
دا ازادي رادیو تر نوریدونکو په سلامونو مول مانځم ز فرشته غنی مو د مخکخي خزي خبرونه ده. په دې خبرونه کې د تل په سیر بیا هم یو تکړه امیرمن لزان سره لرو چې اغلی لیلما ناصری ده. لیلما ناصری په افغانستان کې د عدالت په نوم د یوې خصوصي مؤسسه مشره ده او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې کلونه کې چې کار هم کوي او په خوې هم کار کړی دی. همدارس یو مسأله چې باید دلته پر بحث وشي شیدا د چاغلی لیلما ناصری د عدلی وزارت سره په ګډه په دې هم کار کوي چې خلک څنګه د افغانستان په قوانینو پوکړي. اغلی ناصری ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی د خبرونه کې مو ګډون ومنه.
ډیره زیاته مننه چې زموږ خپل خبرونه ته راوبللم.
اغلی ناصری که په دې خبري وکړو چې تاسو د عدالت په نوم د افغانستان د عدالت د مؤسسه په نوم مسلری دغه موثب په څه کار کوي او خام په کوم برخه کې کارونه کوي؟
مننه. لمړی خو باید تاسو د رادیو لالارې ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او یو ځل بیا له تاسو نه مننه کوم چې خپل خبرونه ته مرو غوښتم. د افغانستان د عدالت د مؤسسې په اړه باید وایم چې دا یو غیر دولتي مؤسسه ده چې د اقتصاد له وزارت سره ثبت ده او له 2011 کال را په دې خوا خپل چارې مختبیي. د موږ اصلي مخده ده چې د دولتي ادارو سره د هغوی د ظرفیتونو په لوړولو کې کومک وکړو او ورسره مرسته وکړو او زیاتر حصه د موږ مرستې هم د قوانینو په اړه د ظرفیتونو د لوړولو په حصه کې دي. موږ د عدلي او قضایي سکتور په دریو واړو مهمو ادارو کې یعنی د عدلي وزارت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې سره له کلونو راهیسې کار کړی او د غوی ظرفیتونه مو په مختلفو مواردو کې چې ټول قوانینو لوړ کړی دي. همچنان موږ د دغو محترمو ادارو سره او د نورو ادارو سره د دغو ادارو د بنسټیزو چارو په برخه کې مرستې کړي ترڅو غوی وکولای شي په خپلو چارو کې تغییر راولي ترڅو خلکو ته په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس هم لکه د پخوا په څیر له دولتي ادارو نه هغه خدمات چې غوی خلکو ته وړاندې کړي ډیر زیات خلکو په منځ کې شکایت موجود ده. خلک ناراضه دي نو دې لپاره له دې ادارو سره مرسته کیږي ترڅو هغه موارد چې مستقیما خلکو ته د خدمات وړاندې کول وي هغو مواردو کې دوی اصلاحات راولي او خلکو کولای شي چې د دې اصلاحاتو له لارې بهتر خدمات ترلاسه کړي.
دغه موسمو د کلونو راهیسې کیږي چې فعالیت کوي کوم داسې ځانګړی بدلون مهم لیدلی دی چې تاسو دغه کار ته ادامه ورکړئ او وغواړئ چې لا هم خلکو ته پوهاوی ورکړئ؟
یقینا لکلون رئیس نه چې موږ په مختلفو ادارو سره کار کړی چې هغې جملې نه لکه مخکې مې ذکر وکړ د عدلي او قضایي سکتور سره وو. موږ مثلا که د لوی څارنوالۍ سره کار کړی د هغوی سره هم د ښځو د حقوقو په باره کې وو او همچنان د فساد سره د مبارزه په اړه وو. مثلا موږ کله چې د فساد سره د مبارزه په اړه لوی څارنوالۍ سره کار کوو او وسیم البته کوو، موږ د مبارزه سره د فساد سره د مبارزه په اړه خاصی څارنوالۍ ایجاد کړي، او د دې خاصو څارنوالۍ لپاره مې وکولای سول چې د دوی ظرفیتونه د مختلفو قوانینو په اړه، مخصوصا د پیسو د سپینولو یا مینځلو د قانون په اړه، چې په دې اړه باندې ډېر لږ معلومات د څارنوالانو سره موجود وو او تقریبا زیاتره قضیې د دوی په دې قانون پورې اړه درلوده. د هغوی سره مو شپه ورځ کار کړی تر څو هغوی وکولای سي چې دولت ته هغه د دولت په اصطلاح عاید چې لوی څارنوالۍ له لارې نه راځي، چې هغه د هغو پیسو بیرته دولت ته سپارل دي چې د اداري فساد له لارې نه د نورو کسانو جیبونو ته ځي. په دې اړه مو زیاتو مرستې ورسره وکړې، دوی ته مو ډیټابیس جوړ کړ تر څو کولی سي خپلې قضیې په سمه توګه په ډیټابیس کې ثبت کړي او خپل کارونه په سمه توګه مخته بوزي.
موږ کله دې چې راشو بل پوښتنه مطرح کو د اغلی ناصری څخه، خپه وی چې د اړیکو شمیرې هم له تاسو سره شریک کړم. درنو اوریدونکو، د اړیکو شمیرې د 0909 45 30 او 0902 55. په دې شمیرو کولای شي چې په دې ژوندۍ خبرونه کې اړیکه ونیسي او تاسو هم کولای شي چې د اغلی ناصری څخه خپلې پوښتنې ګرویګنی ولري. اغلی ناصری، د عدالت مؤسسې په اړه به پوښتنو ته وروسته راشو. لومړی به په دې وغږیږو چې څنګه مو غوښتل داسې یوه مؤسسه ایجاد کړي؟ تر دې مخکې مو کوم کار کوو چې بالاخره اوس غواړئ چې دغه کار مو مخته یوسئ؟
دلیل د دې چې موږ د مؤسسه یا ما او د ما نور همکارانو د مؤسسه ایجاد کړه، دا و چې موږ غوښتل په افغانستان کې په هغه ستاندرد باندې یو داخلي ان جی او یا مؤسسه ولرو په کوم ستاندرد چې بهرانيانو دلته کار کوي. تاسو ته معلومه و چې په 2014 کال کې د افغانستان زیاتر قواوې، نړیوالې قواوې، نظامی قواوې ووته. پلان دا هم ده چې څوک له وروسته به د افغانستان سره دغه نور مرستې غیر له نظامي نه چې کیږي، نور مرستې به هم ورو ورو کمیږي. نو په دې حالت کې موږ په مغه زمان کې فکر وکړو چې کله چې نړیواله ټولنه له افغانستانه بل اخره ووزي، باید په افغانستان کې داسې یو مؤسسه موجوده وي چې په مغه ستاندرد کار وکړي، په افغاني سطح د افغانانو لارې ولې خارجي ستاندرد باندې باید کار وکړي. موږ مؤسسه جوړ کړه او په هغه موضوعاتو باندې چې موږ په ابتدا کې په پام کې درلودای، یعنی د عدلي او قضایي برخه سره د مرستو په اړه باندې، چون د ما خپل شخصي تجربه هم لکلون رئیس عدلي او قضایي برخه سره مرسته کړې د نړیوالو مؤسسو لاره، همدې لپاره موږ غوښتل چې د مؤسسه ایجاد کو او خپل کارونه په مغه ترتیب مخته بوزو. او فکر کوم چې
ناصری نو بیا به ستاسو خبرو ته راشم. مهرباني وکړئ حاجي صاحب، څوک لکم ځخه؟
السلام علیکم. خو جان تاسو سلامونه وړاندې کوم. حاجي کریم د زابل ولایت نه پاړي کې درته راځم.
مهرباني وکړئ
د ملمنۍ نه زیات ځان کنه ما راغوري.
مهرباني
نو د ما په تاسو د سیوا زکه دغه باندې جوګانې د باندې مو سي سي نا دغه اتره حکومت بنسټ شه دا نو ته جوګار دمه ګټه به زم د خورت نه تر راسته ولې ډېر تاسو کو تاوان دې راسته ولې ده زم ما په نظر په تنا دا لرم چې ډېر جوګانی دمه ګټه به زم د خورت نه رسو دي خلکو ته څه په ځاغه ته راسته ولې ده دا په منه نه کوله.
ډیر مننه تاسو ته ژوندې وي.
مننه کوم حاجی صاحب کریم لزابل نه، او خپل سلامونه او احترامات هم تاسو ته وړاندې کوم. زه د تاسو خبره نه ردوم. دا سمه ده چې په افغانستان کې په زرګونو مؤسسې جوړې شوې دي لکلونو رئیس، او شاید په آینده کې به هم ادامه ولري. دا هم زه نه ردوم چې ټولو مؤسسو به د افغانستان خلکو ته یا حکومت ته ګټه رسولی یا به تاوان رسولی. موږ په هر برخه کې منفی او مثبت اړخونه لرو او دا موږ تاسو ته ټولو ته روښانه ده. موږ داسې مؤسسې رښتیا هم لرو چې یا داسې مؤسسې مو درلودې مخکې چې هغوی به د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې ګټه اخیسته، د سیاسي منافعو لپاره به ترې ګټه اخیسته. ولې دا موضوعات هغه وخت ډېر زیات وو چې نړیوالو به له افغانستان سره د افغانستان خلکو سره دومره زیاتې مالي مرستې کولې چې په دې برخه کې به بیا زیاته توجه نه کوله چې چاته پیسې ورکوي او د څه کار لپاره به ورکوي. مګر د دې لپاره چې زه له خپل طرف نه وضاحت ورکړم، هغه دا ده چې موږ د دولتي ادارو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوو. تاسې مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه چې مؤسسې د افغانستان د دولت په جوړولو کې لاس لري. نه، مؤسسې د افغانستان د حکومت یا دولت په جوړولو کې لاس نه لري، هغه یو جدا پروسه ده. ولې مرسته ورسره کوي د دوی د ظرفیتونو په لوړولو کې او له دوی سره مرسته کوي تر څو بهتر وکولای شي چې له نورو خلکو سره مرستې وکړي. موږ چې هغه خپله وجداني او ایماني وظیفه وه هغه مو ترسره کړې او ترسره کوي او تر ډېره حده مو د خپلو کارونو له لارې یا د خپلو زده کړو له لارې د خپلو تجربو له لارې د دې محترمو ادارو سره مرستې کړې دي او د هغوی هغه بخشونه یا هغه چې خلکو سره مستقیما په تماس کې دي د هغو نتیجه موږ ته همیشه مثبته وه.
بله اغلی ناصری، دلته یو پوښتنه را پیدا کېږي، کومې مؤسسې چې جدیږي او په اساسنامه کې چې کوم اهداف دوی ټاکي، وروسته دا اهداف ولې ضعیف کېږي او دوی نشي کولای چې هغو ته ورسیږي؟ بیا د خلکو سره داسې فکرونه پیدا شي چې شاید د ټولې هغه مؤسسې یا انجوګانې چې کار کوي هغوی د خلکو په ګډه کار نه کوي.
په مجموع کې د خلکو سره ولې داسې موضوعات پیدا کیږي یا داسې پوښتنې پیدا کیږي چې منفي نظر پیدا سي د نورو کسانو په اړه؟ هغه د دې لپاره پیدا کیږي چې خلک کافي معلومات نه لري او دا ستونزه په خلکو کې دومره نه ده لکه په خپله NGO یا په خپل دولتي مؤسساتو یا غیر دولتي مؤسساتو کې څه ده. لدې چې د معلوماتو کمی شتون لري د همدې لپاره منفي نظریات منځته راځي. مثلا د ځکه د یوې غیر دولتي ادارې په هکله تاسو ووایم چې غیر دولتي مؤسسه په یوه اداره کې د یوې برخې سره د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، ولې خلک په دې موضوعاتو باندې خبر نه وي. خلک فکر کوي چې او له بل اړخه ما مخکې هم ذکر وکړ چې دومره ډېرې مؤسسې او غیر دولتي ادارې په یو زمان کې جوړې شوې او په مختلفو مواردو کې له تمویل کوونکو نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې او هغه بیا یا د سیاسي ګټو لپاره وکارولې یا د شخصي ګټو لپاره، او هغه ضرب المثل د چې وایي د وچو سره لمده هم سوځي. نو ځینې مؤسسې په رښتیا هم همداسې وې چې هغه اوس موجود هم نه دي. ولې دا باعث و چې یو منفي نظر ایجاد شي د خلکو په اړه؟ ولې خلک فکر کوم چې همیشه باید مثبت منفي فکر ونه کړي، لږ څه مثبت اړخ ته هم وګوري. او فکر کوم چې ټولې مؤسسې هم په منفي توګه خپل کار مخته نه بیایي.
له زابل یو اوریدونکی په لیکل رو، مهرباني څوک له کوم ځای څخه؟
السلام علیکم.
مهرباني څوک د زابل د کوم ځای څخه ماړي کني ولې؟
د شاجوی څخه.
د شاجوی څخه مهرباني.
له محترم میلمنه څخه مې دا پوښتنه ده چې د خپل زده کړې تر کومه کچې پورې کړې دي؟ اسلامي زده کړې هم په دې کې درج دي، کړې دي کې نه دي کړې؟ او بل پوښتنه مې له دې څخه دا ده چې دا د دې په بنسټ یا په دې خاص زنانه کار کوي او که نور نارینه هم ورسره دي؟ نو دا دې پښتنې وکړه جواب راکړي، زه به دې څخه ډېر مننه.
سید ډېر مننه ژوندۍ اوسئ.
محترم ورور د زابل شاجوی څخه خپل نوم دی معرفي نه کوم، خو په هر حال زه به د ورور خطاب درته کوم. له پښتنې نه دې مننه. ما خپل زده کړې د لیسانس تر کچې کړې دي او په اداري برخه کې، یعنی ملکي اداري برخه کې مې زده کړې کړې دي، او اسلامي زده کړې خو د موږ تاسې غدی درسی نصاب برخه ده یمغه تاسو مکتب او پوهنتون په درسی نصاب کې اسلامي زده کړې شامل دي لبل اړخه زه هم الحمدلله لکه تاسو په مسلمانه کورنۍ کې زیږیدلی يم او هغه لازم اسلامي تعلیمات چې باید تر لاسه کړی می وای هغه می تر لاسه کړی دي او په دې اړه چې لما سره زما په مؤسسه کې نارینه کار کوي یا خزینه کار کوي دواړه کار کوي وروره هم نارینه او هم خزینه کار کوي او د موږ د مؤسسه د کار او د زحمت او د هلې ځلې چې کوي موخه هم همدا ده چې هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي چې د پاغه کې هم ښځې شامل دي او هم نارینه شامل دي فکر کوم چې د موږ د کار نه چون ښځې مساویانه په ټولنه کې موجودیت لري که تاسو ته معلومات وي یا تاسو چیرته لوستي وي او اوریدلی وي ښځې د افغانستان نیم نفوس تشکیلوي حتی له نیم نه ډېر 50% نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي نو ښځې په مساویانه توګه هم د تحصیل حق لري هم د تعلیم حق لري هم د کار حق لري هم د ژوند حق لري نو دې لپاره موږ په مشترکه توګه خپل کارونه
یو ټکی ته مو مخکې هم اشاره وکړه غلی نصری چې خلک کافی معلومات نه لري او تاسو سره هم ښځې په دې مؤسسه کې کار کوي که په دې اړه ووایه کله چې د قوانینو په اړه ښځې سم معلومات ونه لري دا په ژوند څومره اغیزه کوي چې تاسو اوس د همدې لپاره کار هم کوئ
معلومات نه درلودل په هر حصہ د ځوان کې فکر کوم چې لوی ستونزه ده یوازې د ښځو لپاره نه د نارینهو لپاره د ټولې ټولنې د افرادو لپاره او تاسو په دې هم حتما پوهیږئ چې په قانون کې هم د یو خاصه ماده راغلې ده په کود جزا کې چې له قانون نه خبري جرم ده نو کله چې موږ تاسو د یو داسې موضوع سره په خپل ځوان کې مخامخ کیږو چې موږ ضرورت لرو چې له قانون استفاده وکړو یا په داسې حالات سره مخامخ کیږو چې په نتیجه کې له کوم ستونزې سره مخامخ کیږو نو بیا موږ دا نسو ویلی چې ما معلومات نه درلودل دا یو لوی ستونزه ده موږ الحمدلله په افغانستان کې رادیوګانې لرو تلویزیونونه لرو نورې رسنۍ لرو چاپي رسنۍ نو هغه کسان چې نسي کولای چې چاپي رسنۍ نه استفاده وکړي ویل ولي اوریدلی سي او لیدلی هم سي او د موږ تاسو رسنۍ هم په کافي اندازه خلکو ته معلومات خبروي په مختلفو مواردو کې ولی معلومات نه درلودل فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه ده اما دا چې معلومات څنګه ترلاسه کړو او څنګه معلومات پیدا کړو دا هغه څه دي چې موږ باید په زحمت وباسو کوشش پی وکړو موږ ډیر په لری پرتو سیمو کې د موږ خلک ښځې وي که نارینه وي عموما معلوماتو ته دومره لاسرسی ځکه نه لري ځکه په خپل ژوند کې په ورځنیزو چارو کې ډیر سخت مصروف وي هغوی دوی دومره زیات اهمیت لیک لوست ته ځکه نه ورکوي چې لیک لوست ته یې لاسرسی نشته زیاتر خلک بې سواده دي مګر رادیو یا تلویزیون له لارې کولی سي کافي معلومات ترلاسه کړي ښځو ته مخصوصا زیاتر معلومات د دوی د حقوقو په اړه ډیر زیات ضرورت شته چې باید ولري عموما په لری پرتو سیمو کې خلک خپل زیاتره معلومات له جماعتونو له ملا صاحبانو نه ملا امامانو نه ترلاسه کوي نو فکر کوم چې دا یو لوی وظیفوي مسؤلیت دی د موږ د حج او اوقاف د وزارت او مخصوصا د ملا صاحبانو هم په مساجد ملا امامانو کې ده چې هغوی خلکو ته په لازم حد او څومره چې ضرورت وي خلک د خلکو ضرورتونه په پام کې ونیسي او مختلفو مسایلو په اړه ورته معلومات ورکړي
بله ولې اړیکه برا واخلو مهرباني څوک لکم زی سخه بله راګ مې اوري فکر کوم اړیکه پرې شو بیا هم راځي ته چې اغلی نصری تاسو ویل چې د عدلیه وزارت ستر محکمې او لوی سرنولي سره په ګډه کار کوي دغه کار مو څنګه دی تاسو آیا د هغوی کارکونکو راټولوي هغوی ته د قانون پاړه په هنه ورکوي کنه کوم خاصه پروژه ده چې د هغوی سره په ګډه مخته وړي او دغه کار صدی
بالکل مختلف موارد دي مثلا په دینه موارد کې چې ضروری وي البته د خپل ادارې سره یو مؤسسه نسی کولای په خپل سر د یو ادارې سره کار وکړي دغه ادارې سره پس لدی چې تفاهم وسی په دې دکې د غوسره خبرې کیږي د ادارې تیوی د غوسره خبرې کیږي چې په کوم برخو کې مرسته ته ضرورت لري وروسته په مغه حساب باندې خپل پروګرامونه ډیزاینوي بیا موږ د غي ادارې سره په تفاهم کې د مسایل په اړه چې غوي مکتوبایز په دې اړه سره مرسته وکي موږ سره مرسته کوو مثلا که غوي ضرورت لري چې د قوانینو په اړه ورته د زده کړې پروګرامونه ډیزاین کو او بیا غو پروګرامونه عملی کو موږ په مغه برخه کې ورته مرسته کوو که غوي فرض کوم غوړي چې خپل هغه د راپور ورکولو سیستم جوړ کړي د غي لپاره د ډیټابیس په جوړولو کې سره مرسته کوو او که غوړي چې د خپل ادارې په برخه کې خپل معلومات نه لري چې د موږ زیاتر کمبود په کومه برخه کې ده بیا غوي موږ ته پیشنهاد کوي چې تاسو د موږ د ادارې یو عمومي ارزیابي وکړي کله چې موږ هغه ارزیابي کوو د ارزیابي په نتیجه کې چې یوه میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې در بر نیسي بیا موږ په ښه توګه کولی سو پیدا کړو چې د محترمه اداره که هر وزارتخانه یې په کومو برخو کې زیاتې مرسته لري او څنګه بیا موږ سره کولی سو چې مرستې وکړو
تاسو سره چې کوم کسان په دې موسسه کې کار کوي دوی په کومه برخه کې زده کړې کړي دي آیا دا پخوا چیرته ترین شوي اوس دلته راغلي چې نورو کسانو ته یا دغه درې ادارې چې تاسو یادې کړې دغه ادارو سره په ګډه کار کوي او دوی ته مؤثریت رسیږي څنګه
بالکل کسان چې ما سره په افغانستان د عدالت موسسه په تشکیل کې په چوکاټ کې کار کوي د ټولو هغه کسان دي چې لوړې زده کړې لري تر مستری هدا پورې لوړې زده کړې لري او په د ظرفیتونو په لوړوالي کې پنځلس حتی شل کلنې تجربې لري لس کاله پنځلس کاله حتی شل کاله تجربې لري او دا تجربې هغوی په داخل کې او په بهرنیو هیوادو کې ترلاسه کړي دي یعنی په ډېر مسلکي توګه هغوی خپلې برنامې مخطبیایي یو شی غواړم زه تاسو ته اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې له دولتي ادارو سره کار کول د یوې داخلي ان جی او لپاره اسانه کار نه ده دولتي ادارې اوس تر یو حده پورې په دې مسله باندې بالکل د نتیجې ته رسیدلې دي چې هر څوک چې د دوی سره کار کوي باید له یوې خاص ظرفیت نه برخوردار وي تر څو بیا د دوی سره کار وکړي او د دوی ظرفیتونه لوړ کړي نو په هغه حساب باندې د موږ افراد ټول مسلکي دي په مختلفو برخو کې هر برخه کې سي مسلکي ډول باندې خپل کارونه مختبي ايا
دا کسان قراردادي ډول دي ک چیرې هم د تل لپاره تاسو سره کار کوي فکر کوم اوریدونکو لرو اړیکه بر واخلو مهرباني څوک لکم
چې سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني
زه د تاسو نه لمنیا تاسو ته سلام ما بعد له سلام از لوګر نه خبره کوم د تاسو نه لمنیا نه دا سوال د ما چې دا د بندیانو د خزو مبارک ته کوم کار ته ویل ز قضا کې کار کوم دا تر وروره یو سړی ولا کاله بندي بیا وروره خدای او بچان وار سیالته اسکار سارته ولاړی خبره ته دا قضاوت ته دا د بندیانو خدای وروره سوال کوي په سره کوی چې ناشي وو ته بچان ترتاوی تاسو سره کوم خدمت خزه ته کړای دغه د ما غوښتنه ده چې وروره یو خدای چې خدای سوال کاغذ هر کای با چې وروره په حقوق ولري با وروره غ بندي خو دې نیم ساعت دې څنګه نو زړه کو دې په خپل بچانو سره وګوري سم نیمای افغانستان د ګناه بندیان دي دغه دغه لپاره ما ز تاسو څنګه والو نورم په مخه ښه
ډیره مننه
ډیره مننه محترم ورور چې لوګر نه دی اړیکه نیولې او ډیره ښه موضوع ته هم اشاره وکړه تاسو ته معلومه ده چې افغانستان لکلونو رئیس په جګړه کې ښکیل هیواد او د اوسم په جګړه کې ښکیل ده او هر ورځ د افغانستان د حکومت ډیره لوی حصہ هم د توجه هم مالی برخه هم د قوای بشری برخه په جګړه کې مصروفه ده یو هیواد چې له جګړې نه په د تیرېدو په حال کې وي هغه خامخاله ډیر زیات تونځو سره مخ وي تاسو په دې هم پوهیږئ چې کله چې زیات منابع د یو حکومت د یو دولت په جګړه مصرفيږي هغه نسی کولای چې نور منابع نور برخو ته که غد توجه له لحاظوی که غد پرمختګ له لحاظوی که غد نور امکانات له لحاظوی هغه وړاندې کی چون ډیره منابع په جګړه کې مصرفيږي موږ تاسو خپل هم وطنان وطنوال له لاس ورکو هر ورځ دی واسکاری او دی سیمن سپ توګه د تاسو موضوع ته تاسو اشاره وکړه هغه خځې بندیان دي دا دقیقه ده چې د افغانستان بندیخانه د افغانستان هغه خلکو ته هغه وګړو ته چې جرایم تر سره کړی وي او بیا په بندیخانه کې وي هغه ته په سمه توګه رسیدګي نسی کوي. یو دلیل خو امام مخکې درته ذکر کړ چې افغانستان د جګړې نه د تیرېدو په حال کې ده، نو ځکه نسی کولای چې په کافي اندازه نورو برخو ته توجه وکړي. د موږ بندیخانه په افغانستان کې د یو خاص تعداد یا ظرفیت لپاره جوړې وي او د کلونه کلونه مخکې جوړې وي. د هغه ظرفیت نه لکه د کابل ښار زه به تاسو ته مثال درکم چې د که د یو لک خلکو لپاره جوړ و اوس پکې 15 لکه که د یو میلیون خلکو لپاره جوړ اوس پکې 15 میلیونه خلک ژوند کوي او د ټول افغانستانه. د موږ د کابل پلچرخي زندان د 50,000 نفرو لپاره جوړ و مګر اوس پکې 15,000 بندیان موجود دي. نو تاسو فکر وکړئ چې 15,000 بندیان 15,000 قضیې لري او دا بندیان په مختلفو قیدونو باندې هلته دي او یوازې بندیخانې نه دي. موږ کله چې یو مجرم گیر کیږي یا احضار کیږي هغه اول پولیس نیسي، یو څه وخت بیا د پولیس سره یې هغې نه وروسته بیا نظارت خانې ته لیږل کیږي، هغې نه وروسته بیا زندان ته لیږل کیږي. زندان ته البته په نهایي مرحله کې چې محکمه جرم پرې ثابت کړي هغې وخت کې زندان ته ځي. دا چې یو خو تعداد زندانیانو په زندان کې ډیر زیاته ده یوه ستونزه ده چې البته دولت نسی کولای په کافي اندازه ورته توجه وکړي. بله موضوع دا ده چې موږ رښتیا هم ښځینه بندیان یم په ډیر تعداد کې لرو او بدبختانه موږ ښځینه بندیانو لپاره یوازې په کابل کې بندیخانه لرو، په ولایاتو کې نه ورته لرو. له بل اړخه تاسو که فکر کوئ چې په افغانستان کې باید ښځینه و ته هغه لازم مخصوصا ښځینه او بندیانو ته هغه لازم خدمات وړاندې سي کوم چې په طبیعي توګه باید یو د بشر حقونه وي او یو انسان ته باید وړاندې سي او دولت هم په داسې حال کې وي. له بل اړخه موږ د موږ بې سوادي کچه هم په ډېره لوړه سطحه ده. د موږ په ولایاتو کې زه فکر کوم دغه محترم ورونه چې زنګ م راوي شاید دوی به هم له هغو جملې نه کسانو نه وي چې خور لور به مکتب ته نوی لیږلی هغوی به زده کړې نوي کړي او ځینو یې بالکل ټولو یې نه نه به یې لیږلی. نو موږ به په کافي اندازه نه ډاکترانې لرو، نه به انجینیران لرو، نه به معلمین لرو، نه به مدافع وکیلان لرو تر څو وکولی چې د دغو ښځو قضایه په خپل وخت په ښه توګه ترسره کړي.
بله یوه اړیکه به راواخلو له خوسته. مهرباني، څوک له کوم ځای څخه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام. څوک د خوست له کوم ځای څخه ما اړیکه نیولې؟
مولا غوانم د خوښ نشته سره مستقیم تماس کړم.
مهرباني افغان صاحب،
ان زما په تنه خو دغه شایع دغه مؤسسه په خوښ کې وجود لري او په تنه دغه چې دغه ملمنه په څه ژبه باندې خبرې کولای شي.
ډیره مننه. مخکې له دې چې اغلی نصری دي پوښتنې سره شو پوښتنې سلته مطرح ده، تاسو د زندانیانو سره او په زندانونو کې هم یو پروګرام درلوده فکر کوم چې تاسو کار کړی دی، هغه په کومه برخه کې وو او کوم کس ورور چې د لوګر اړیکه نیولې وه هغوی د هغو سوالګرو ښځو په اړه وویل چې خاوند یې په زندان کې شپې ورځې تیروي، که چیرې د هغه په اړه توضیحات راکړي چې پخوا په کومه برخه کې کار کړی او اوس هم غواړي چې زندانونو کې کار وکړي که نه؟
موږ یوه رښتیا هم یوه پروژه درلودله په پلچرخي زندان کې او دا پروژه د دې لپاره وه چې د هغو زندانیانو سره چې په زندان کې د هغو تروریستي جرایمو په نتیجه کې بندیان سوي وو د هغوی سره د هغوی د په اصطلاح طرز تفکر د اسلام په اړه ورسره مو کار کوو. البته هغه کسان چې موږ استخدام کړي وو چې دوی سره کار وکړي او دوی ته د دوی هغه ظرفیتونه لوړ کړي په اصطلاح یا د دوی هغه طرز تفکر ورته سم کی هغه دا ذهنیتونه ورته سم کی هغه دا خپل هم کسانو چې په شرایطو کې په اسلامي زده کړو کې ماستریګان لرلې، ډاکټرګان لرلې، هغوی د دوی سره د یو کال په ترڅ کې کار کوو او تقریبا 200 تر 200 زیات کسانو سره موږ د نږدې کار وکړو. چې موږ په هغه وخت کې پیسې معلومات هم ترلاسه کړل، دغه دا و چې هغه څه چې دوی ته ورزده کړل سوي و د اسلامي تدریسونو یا درسونو له لارې، هغه د جهاد مثلا د جهاد یو مختلفه معنا دوی سره وه. کله به چې پوښتنه ترې وسه چې ته جهاد تعریف کړه، هغې به په یو مختلف ډول تعریف کړه. ولې هغه درست تعریف د جهاد به بیا د موږ د همکارانو لخوا ورته تشریح کېده، چې په تقریبا موږ اوس هم علاقه لرو چې په دې اړه باندې کار وکړو، مګر فکر کوم چې اوس لږ ستونزې ډېرې دي. فکر نه کوم چې موږ په دې اړه باندې بیا وتوانېږو چې له دوی سره کار وکړو. بله پوښتنه مو د هغه ورور نه چې د لوګر نه چې زنګ وهلی و، هغوی د هغو ښځو هم د بندیانو ښځو په اړه وویلې او هم د هغو ښځو په اړه چې خاوندان یې مېړونه یې په بندیخانو کې دي. موږ په مخکې ذکر کړه، موږ د دغو محترمو ادارو چې په اتلي او قضایي برخه کې کار کوي د هغوی ظرفیتونه لوړوو، بیا مستقیما د بندیخانو سره کار نه کوو. چې مثلا د قضیې د زندانیانو مختبوزو یا د مجرمینو مختبوزو په هغه برخه کې کار نه کوو، ولې د ادارو سره کار کوو تر څو هغوی وکولی سي په هغه معین قانوني وخت کې قضايا
عدالت
تامین شي.
یو
بل ورور چې له خوست نه پوښتنه کړې وه، فکر کوم یو د زده کړو په باره کې وه او یو د ژبو په باره کې وه. محترم ورور، اول افغان صاحب، اول خو مننه چې زنګ دې ووایه. زما زده کړې تر لیسانس درجې پورې دي او په اداري اماکې مې زده کړې کړې دي. زه په پښتو ژبه چې مورنۍ ژبه مې ده خبرې کوم، په دري ژبه مې خپل تحصیلات ټول په کابل کې البته ترسره کړي، نو دري او پښتو ژبه باندې په مساوي توګه تسلط لرم. زه په انګریزي ژبه هم خبرې کوای سم او هم په کار کوای سم، مطلب په دې برخه کې مې هم زده کړې کړې دي. اردو مې هم زده ده او ډېره لږ روسي مې زده ده او لږ ترکي مې زده ده.
اغلی نصری، فکر کوم بیا هم یو اوریدونکی لرو، اړیکه برا واخلو. مهرباني
کوم، زه بیا دوه خبرې ورته کوم.
څوک یې نوم مو د کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده؟ د رادیو غږ مو لومړی خاموشه کوي، بیا وروسته خبرو ته به ادامه ورکړو.
لوګر نه خبرې کوم، لومړی مې څه خبرې وکړې. ما داسې ویلې چې دی او بندي واته زمني زغه خدای چې شای کولای چې غوته روزي لکومه چې دغه لپاره دولت دې خلکو سره کومک کوي د کینه د کړي دی ویلې چې قضا کې امنو ډیر سم نیمه افغانستان بې ګنا بندیان دي. بس ورور، اول دې موږ یو کلیوال بندي د مدرسې لپاره
مننه له دغه ورور چې به هم لالو کرای دې کني ولې وایو. بل اړیکه هم راخلو. مهرباني څوک لکم زی څخه؟ بله مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. فکر کوم اړیکه پریشوا. درنو ریزونکو چې اړیکه نیسې سموخیت غوړه کړی تر څو کولی شي موږ هم ستاسو غږ په سمه توګه ولرو او تاسو هم هغه پوښتنه چې کوي ځواب یې په سمه توګه واخلي. ځکه که پوښتنه سمه مطرح نشي خو خامخا ځواب هم نشي اخیستی. اغلی ناصری، هغه ورور چې له لوګر اړیکه نیولې وه، خو هغه مسأله ده چې تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې تاسو په دې برخه کې کار نه کوئ او موږ هم نن ستاسو په فعالیتونو غږیږو. راځو دې ته چې تر عدلی او قضایی کار چې تاسو اوس د عدلی وزارت او سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره په ګډه مخته وړي، داسې کوم بل کار مو هم په خوا تر سره کوو چې اوس دې ته راغلی یا د دې رشتې څخه خلاف و چې اوس تر کله به او دا کار تر سره کوي؟ آیا داسې دوامداره کار دی که نه بدلیږي ستاسو کارونه؟
دا خو دوامداره کار ده، چون زه دما زده کړې خو په اداري په برخه کې اداري اما په برخه کې دي، مګر د دما مؤسسات چې ده بیا په عدلي او قضایي برخه کې کار کوي. دما مسؤول مدیریت رهبری د دې مؤسسې د دې د کارونو د پرمختګ او د دې مؤسسې د کارونو در د ورځنۍ پرمخ بیولو مسولیت ماده د رهبری مسولیت ماده. مګر موږ په خپل مؤسسه کې مخ کې اشاره ورته وکړه چې هغه کسان لرو چې هغه په دې برخه کې هم تجربه لري، هم کافی دانش لري، په لوړې زده کړې لري، او هغه په مسلکي توګه موږ برنامه مختبی ای. البته تاسو پوهیږئ چې هغه تشکیل داسې جوړیږي چې یو څوک رهبری کوي، یو څوک برنامه مختبی ای د ټول مسائل. مخکې د څه په دې د افغانستان د عدالت مؤسسه کار پیل کمه او دلته خپل مسؤلیت واخلم او مختلف رسم ما په مختلفو نړیوالو ادارو کې چې په افغانستان کې کار کوي په دې ادارو کې ما کار کړی، مګر هغه هم عموما په دې ساحو پورې اړوند کارونه و. مثلا د جندر په برخه کې یا د جندر یا د جنسیت انډول په برخه کې ما کار کړی، یا مثلا د بشری قواو په برخه کې ما کار کړی. تاسو معلومه ده چې هر اداره له ځانه یو جدا ډیپارټمنټ یا ریاست یا برخه لري چې د هغې لارې نه استخدام کوي د مامورینو. په دې برخه کې ما مخکې کار کړی او تقریبا 4 یا 5 کاله تجربه په دې برخه کې لرم. ولې دا کار چې زه اوس کوم، زه فکر کوم دا مالری شاید د ما مؤسسه یا د ما انجیو به مختلفو برخو کې کار وکي، مګر ترڅو چې موږ کولای شو ادامه ورکړو خپل کارو ته ان شاء الله ادامه به ورکړو.
دغه مؤسسه مو په کوم مناطقو کې کار کوي؟ ځکه غوړ چې د خوست هم اړیکه نیولې وي، یو پښتنه دا چې په خوست کې هم تاسیه کوي
جواب ورنکه. بدبختانه موږ په ولایتو کې دفترونه نه لرو، موږ یوازې په کابل کې دفتر لرو، مګر په ولایتو کې په مختلفو ولایتو کې موږ د موږ همکاران دي چې هلته کلم چې ضرورت وي له موږ سره مرسته کوي. د ورور ته تل خوسته زنګ ویلې وو، زه دوی ته نمبر ویلای سم چې په دې نږدې وختو کې موږ د دوو برنامو سره ان شاء الله خوست ځو چې هغه دواړه د وزارت دفاع سره دي. ما تاسو ته مخکې هم ذکر وکړ چې موږ د فساد اداري سره د مبارزې په برخه کې یو طولانی تجربه لرو، کاری تجربه لرو. موږ هم د اوس د لوی سرنوالی سره د نظامی څارنوالی سره موږ همکاري لرو، او د دې څارنوالی او د دفاع وزارت د محترم ادارې په مرسته موږ مختلف ولایت ته ځو او په مختلفو قلو اردوګانو کې د فساد سره د مبارزې په اړه له دوی سره همکاري کوو، چې هغې جمله نه هم زموږ په پلان کې خوست ولایت ته ان شاء الله آینده یوه میاشت کې به هلته هم خپل برنامې پیل کړو.
کله چې ولایتو ته سفرونه لري، د خلکو برخورد ته سره څنګه د خلکو چلند، تاسو یوه میرمن یې د یوې مؤسسې په راس کې، کله ناکله حساسیتونه په ځینو سیمو کې کوم میرمن سره چې مونږ خبرې کړي هغوی ته پیښ شوي دي؟
دوه مختلف ابعاد دي، دوه مختلف په اصطلاح حساسیتونه او خیمدی. زکه په کابل کې هم یم له داسې شیانو سره مخامخ کیږم، او که ولایتو ته سفر کوم هم سره مخامخ
کیږم.
یو خو دا ده چې بدبختانه په افغانستان کې، او شاید دا یو نړیواله موضوعي نه یوازې د افغانستان موضوعي، په نورو هیوادو کې به شاید تر دغه حده حل وي چې هلته نو اوس بیا حقوق مساوي دي، ولې دغه ذهنیتي تفاوت یا د افکار و تفاوت چې د نارینه او د ښځینه او په منځ کې موجود ده، دا نو بیا په نړیواله سطحه باندې یو شان ده. تاسو که په د نړۍ په نورو هیوادونو کې وګورئ، د ښځو تعداد به د رهبری په سطحه کم وینئ، هغومره چې د نارینه او تعداد ده. یا په نړیواله سطحه که تاسو وګورئ، په ادارو کې د ښځو ونډې ته په کمه سترګه کتل کیږي، د هغوی استعدادونو ته، صلاحیتونو ته په کمه سترګه کتل کیږي. نه، دا بالکل نړیواله موضوع ده. افغانستان کې هماغه حالت ده. دا مې یو حالت درته تشریح کړ. بل حالت دا ده چې افغانستان سره له دې چې له جنګه د تیرېدو په حال کې ټولنه ده، سره له دې چې ډېر زیات ښځې د خپلو حقوقونه بې برخې دي، سره له دې چې د ښځو سره تاوتریخوالی په ډېره لوړه سطحه ده، ولې له دې سره تاسې یو شی وینئ، او هغه یو احترام ده، هغه موجود ده. او هغه تاسې که هر چېرته ځئ، یوې ښځې ته دا احترام کیږي چې زه هغه همیشه وینم، احساسوم. مثلا البته زه دا د یو انتقاد په شکل وایم، او هیله ده چې دغه د موږ مخصوصا امنیتي مسؤلین دې ته متوجه هم اوسي. کله چې زه یو چیرته په موټر کې ځم، او یو پوسټه موګل ته تلاشی لپاره درای عسكر وی که سایمنسبی که هر څوک وی حتی د موټر نه تلاشی کوي په دینوم چې دلته یو خزانه نسته ده دا همیشه ز په دې باره کې په هر مجلس کې خبرې کوم چې زه کله کله حیران اسم چې زه دې ته د احترام په نظر وګورم او که د توهین په نظر ورته وګورم د احترام په نظر ځکه چې هغه یعنی ښځې ته دومره احترام لري چې یوه ښځه او دومره په اعتبار لري ځکه یوه ښځه په موټر کې ناسته یا موټر یې حتی نه تلاشي کوي مګر له بل اړخه مخصوصا په امنیتي چارو کې زه فکر کوم چې که موږ هغه موضوع په نظر کې ونیسو نو باید ټولو ته مساوي سترګه باندې وکتل سي نو ځکه وایم چې په افغانستان کې د دوو حالاتونو زه تېرېږم هم په عین زمان کې احترام وینم هم په عین زمان کې هغه موضوع چې ټولې نورې ښځې ترېنه برخمنې کېږي یعنی یو نو تاوتریخوالی یو نو تعصب د هغه سره هم مخامخ کیږم
کله چې په افغانستان کې د یوې مؤسسې د مشرې په توګه یوه ښځه کار کوي تبن له ستونزو سره مخ کیږي هر هغه کس چې د یوې ادارې په راس کې قرار لري هغه له ستونزو سره مخ کیږي خو په افغانستان کې د ښځو لپاره ستونزې ډېرې دي تاسې کومې ستونزې لیدلې دي ځکه چې نظر ستاسې خبرو ته ستاسې له تحصیلي رشتې خلاف ځینې کارونه هم ستاسې په اداره کې نور وړ کسان مخته وړي کله ناکله له ستونزو سره نه یې مخ شوي
سوزی خو په هر برخه کې مخکې ورته اشاره وکړه دا موضوع بالکل نړیواله ده دا یوازې د افغانستان په ښځو په نارینه و پورې اړوند نه ده او فکر کوم دا طبیعتا د ذهنیت چې څنګه د یو شي سره خپل په اصطلاح عکس العمل ښکاره کوي هغه سې یو حالت ده ستونزې هم خاص ده او ولی مهمه دا ده چې تاسې د یو رهبر په حیث د یو لیډر په حیث د یو داسې کس په حیث چې یو ساختار مخ ته بیایي باید هغه ټول لازم امکانات او لازم دانش او تجربه ولري له ځان سره تر څو کولی شي هغه ستونزې حل کړي چون د ما مسؤلیت هم دا ده چې زه ستونزې حل کړم د دې لپاره له مختلفو مواردو نه استفاده کیږي زه همیشه له هغو مواردو نه کار اخلم د ستونزو د موجودیت په هکله چې وکولی شم ستونزې بدون له کوم لوی خند نه چې د ما په کار یا د ما د دفتر په کار کې او سره مخسم یا منځ تراسي هغه حل کوم او زه کوششم کوم چې د خبرو او اترو له لارې له همکارانو سره خبرې وکړم د هغوی ستونزې هم حل کړم د ما ستونزې هم حل سي ولې د یو رهبر په حیث زیاتر بیا کله چې تاسې په داسې موقعیت کې بیا خپل ځان ته نه ګورئ خپلو ستونزو ته نه ګورئ کوشش کوئ چې د نورو ستونزې حل
کړئ یو اورېدونکی به راواخلو مهرباني څوک له کوم ځای څخه بلی
سلام علیکم
علیکم سلام مهربانی
سردار ولی ننګ ما د خاص کو نه
مهربانی وکې ننګ صاحب
ملوانه ما د پښتنو د کچته د طالبان سره رسول وشي نو تاسو را کوم اندښنې موجود چې د کم پر تم په مختګونه چې خو کوی د کم ازادي چې تر لاسه راوړی دا د کم خلک په نظام کې اوس موجود دي نو د سره په
بله ډیره مننه مخکې له دې چې د ښاغلي ننګ پوښتنې ته راشو ښه به دا وي چې په دې اړه پوښتنه وکړو چې په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو څخه ستاسې تعریف څه دی
زه فکر کوم چې د ښځې د ټولنې د نیمایي برخې په حیث د هغوی موجودیت او د هغوی د موجودیت احساس او هغوی موجودیت ته احترام دا زما تعریف ده د ښځو د لاسته راوړنو لپاره د دې محترم ورور په د پوښتنې په جواب کې باید ووایم سردار ولی ننګ صاحب مننه له دې چې زنګ دې راووایي او د خبرونې ته غوږي له خاص کونړ نه تشویشونه شته د افغانستان د وګړي په حیث زه فکر کوم چې زه تشویش نه لرم یوازې زه نه یم چې تشویش لرم تاسې هم لرئ که تاسې فکر کوئ د افغانستان موږ ټول خلک فکر کوو مخصوصا نارینه طبقه فکر کوي چې د طالبان براسي بیا به هغه وخت وي لکه څوک کاله مخکې چې وو او دومره زیات تفاوت به نه وي خو نهایت به د موږ محترم ورونه ګیرې پرېږدي لونګۍ به په سروي او نور به خاص تفاوت نه وي مګر اساسي ستونزه به ښځو ته وي زه فکر کوم له دې موضوع باید نور مګر اوزو افغانستان د وسنۍ نننۍ ورځې ته رسیدلې پس له تل سوکالو فکر کوم چې د پرمختګونه چې مکړی دي نه نارینه باید د قربان کی نه خزینه باید قربان کی موږ ټول باید یو لاس د افغانستان ټول خلک باید یو لاس ودریږي او د طالبانو نه هم د وغړی څنور نه هغه وخت نه ده موږ شاته تګ نه کوو موږ شاته تګ نه غواړو نړۍ مختځي موږ هم غواړو مختور سره لاړ شو مګر یو موضوع ته موږ تاسو ټول باید پام وکړو طالبان راځي طالبان د حکومت جوړولو لپاره د یو حکومت په حیث نه راځي طالبان به چې راځي د دې ټولنې د یو جز په حیث به راځي او لکه زه او ته چې په دې ټولنه کې ځوان کوو کار کوو زحمت باسو تحصیل مو کړی او غواړو پرمختګ وکړو هغوی به هم د دې برخې نه برخمن کیږي او د خلکو سره به ګام په ګام مخته ځي مګر که د حکومت په حیث هم راسي فکر کوم دا یو تر اوسه پورې یوه پوښتنه ده نه زه ورته جواب لرم نه تاسې ورته جواب لرئ نه بل څوک ورته جواب لري زیات چانسز د دې نشته چې طالبان د یو حکومت په حیث راسي او بیا هغه حالت راولي اگر چې دوی خپل هم د خبره کوي چې اوس موږ پویسو یو اوس هغه حالت بنی ولې په مجموع کې دا وخت شاته تګ وخت نه ده دا وخت پرمختګ وخت ده که موږ غواړو چې د سیالانو سره سیال سو نو باید شاته لاړ نه سو هغه که د طالبانو د زمامداري لاندې وي او هغه که د بل هر چا د زمامداري لاندې
او درنو اوریدونکو دا مخکخه خزو په دې خبرونه کې تر دې مخکې د نیم نړۍ خبرونه هم په همدې یو ساعت کې خبرېده خو اوس یې د خبرېدو وخت بدل شوی او لڅلور نیمو به تر پینځو بجو پورې د خبرونه واوري خو اوس به یو اړی کرا واخلو د وریدون کې چې څوک دې لکون زی سخه اړی کني ولیدا مهرباني وکي از مونږ غواړی
مهرباني بله پر احترام وړاندې کوم تاسو ته تاسو ملمته زما پوښتنه د ګرانې خور نه ده چې دغه اکثري خویندې په دې تشویش کې دي چې که طالبان راشي دغه کومې راسته راړنه چې دی په اتلس کالو کې شوي دغه به د بینه ولاړ شي دی یعنې د ښځو د حقوقو په برخه کې خو زه دا وایم خویندې د مقدس دین په چوکاټ کې د حقوق که غواړي البته به که طالبان راځي کوم حکومت به راځي یا مغه د اوسنی حکومت چې دی یا انتخابات تر سره کوي کوم حکومت چې راځي دلته به یو دارالافتا جوړېږي د سراسر افغانستان مفتیان به راځي دا به فتواګانې دولت ته ورکوي چې تاسو هېڅ کومه تشویش ونه لرئ وخت چې د قرآن او حدیث په رڼا کې هغه حقوق غواړي ښځې بیا نو تشویش د څه لپاره دی اغه طالبان هم چې په کراتو د ټینګار کړی دی چې موږ د ښځو حقوق ته پابند یو د څنګه چې هغه تیر وختونه کې شو هغه سنې دي بیا هم تشویش کوي یا د بعضې غوږونه دي چې نار ویدل کېږي دغه یا به ضمانت غواړي خو په مذاکراتو کې شاید ضمانت هم ورکړي چې دغه کار به نه کېږي
ډېره مننه ژوندي اوسئ اغلې ناصري ستاسو مؤسسه د عدالت په نوم دغه مؤسسه د 2018 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی دی او د بېلابېلو ادارو سره هم تاسې کار کوئ آیا تاسو د چالو خو سپانسر شوی هم یا دونران شته چې تاسو سره په مالی برخه کې مرسته وکړي ځکه د داسې یو مؤسسه مخته وړل په شخصي پیسو د ډیرو کسانو لپاره سخت تمامېږي
بالکل زه خو باید لمړی تم تاسو ته محترم اوریدونکو ته یو خبره واځي کوم او لږ معلومات ورکم دی غیر دولتي مؤسسات په اړه چې غیر دولتي مؤسسات یو قانون هم لري هر غیر دولتي مؤسسات چې جديږي د قانون په اساس جديږي او د قانون په اساس له اقتصاد وزارت سره رجستر کیږي
بله
این جی او ګانې هیڅ وخت بدون د مالی مرستو کار نه سی کوي مالی مرستې یا دولت ورکوي او یا نور مرستې کوونکې چې موږ تاسو اوس په دغه د افغانستان د لغات په اوسنۍ ذخیره کې اوس د کلمې اضافه شوی د ټول خلک پرې پوهیږي یعنی ډونر یعنی هغه څوک چې تاسو مالی تمویل کوي تاسو پوهیږئ چې کله نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله د مرستو لپاره او خپل مرستې پیل کړې او د غیر دولتي مؤسساتو جوړښت هم په هغه زمانه شروع سه ځکه تاسو ته دا هم معلومه ده چې په هیڅ هیواد کې د نړۍ په هیڅ حصہ کې حکومتونه نسی کولای چې ټول کارونه سرته ورسوي هغه نسی کولای چې ټول خدمات تر سره کړي حتما دلته یا غیر دولتي مؤسسې موجوده یا به خصوصي سکتور مختبیایي د غیر دولتي ان جی او په حساب باندې یا د مؤسسې په حساب باندې زما مؤسسه هم په هیڅ وخت کې به ونه توانیږي چې بدون د مرستو خپل کار مختبی بوزي نو یقینا چې په افغانستان کې لکه نور ټولې مؤسسې چې د جونرانو لاره نه مالی مرستې ترلاسه کوي زما مؤسسه هم ترلاسه کوي له مختلفو ډونرانو نه البته په نور نړۍ کې دولتونه هم حکومتونه هم مرستې کوي مګر په افغانستان کې چون د موږ حکومت ستونزې ډېرې دي نسی کولای چې په دې برخه کې مالی مرستې وکړي د لپاره یوازې نړیوال په دې برخه کې مرسته کوي مګر کله چې موږ د نړیوالو نه هم مالی مرستې ترلاسه کوو هغه هم وزیره د یو پلان په اساس وي د یو برنامه په اساس وي په یو حد کې معین وي د هغې لپاره موږ نه تنها د قانون په اساس نه تنها باید اقتصاد وزارت ته راپور ورکو بلکې خپل ډونر ته هم ورکو چې موږ د مکتم څخه د پیسې راکړي چیرته مصرف کړي څومره مصرف کړي په کومو مواردو څومره مصرف کړي ډیر زیاتو مواردو کې داسې هم کیږي هغه ساختار د مالی مرستو د ورکولو داسې وي چې موږ ته ویل کیږي چې تاسې به د درو میاستو لپاره فرض مثال ځینې کارونه چې په پلان کې په توافق سوی هغه کارونه به تر سره کوي او کلم چې تر سره کړل نتیجه مو تر لاسه کړه بیا به موږ تاسو ته پیسې درکو یعنی مختلفو انواو کې یا مختلفو طریقو باندې موږ کارونه مختدي ولی هغه چې نهایی خبره د غداد ته یو ان جی او بالکل بدون دې مرستو نه نسی مختللی
هغه نصری څومره ارتیا د دی ویني چې په افغانستان کې داسې نور مؤسسه هم د قانون پاړه د خلکو د پوهاوني او هم دراز د هغه درود کارکونکو د پوهاوني پاړه کارو کی چې هغه په د همدې لپاره کار کوي کار ګمارل شوی دی خو د معلوماتو لکمی سره مخ دی
بالکل فکر کوم د شي ته ډیر زیات ضرورت ده مخکې اشاره ورته وکړه چې په هیڅ هیواد کې یو حکومت یو دولت په یوازې توګه نسی کولای چې ټول خدمات خلکو ته وړاندې کړي حتمان د خصوصي سکتور مرستې ته اړتیا لري حتمان د غیر دولتي ادارو مرستې ته اړتیا لري په افغانستان کې خو به خېره لري ولی یو چی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې کم بود او فکر کوم چې د غیر دولتي مؤسسات باید ډېر ورته توجه وکړي هغه د هغه ظرفیت درلودل دي چې بیا دولت و توانیږي چې یا مؤسسه و توانیږي چې دولت په دې قانی کې چې په دې برخه کې تستونزې لري او زه لازم امکانات لرم زه کولی سم له تاسو سره په دې اړه مرسته وکم مثلا زه به تاسو ته په خاصه توګه د حقوقي مرستو په اړه وایم د اوس د افغانستان د عدالت مؤسسه د عدلي وزارت سره د حقوقي مساعدتونو د عمومي ریاست سره مرستې کوي په افغانستان کې موږ یو سلو یو پنځوس تنو پورې حقوقي مرسته کوونکي د دولت په تشکیل کې لرو د همدې خاص ریاست په تشکیل کې لرو نو تاسو فکر کوئ د افغانستان نفوس ک 2.5 میلیونه یونیسو یو سلو یو پنځوس ورته تقریبا په هیڅ کې راځي یو سلو یو کس حقوقي مساعدین تقریبا په هیڅ کې دي یعنی په بعضو ولایتو کې موږ حتی یو نفر لرو یو نفر نو کدا ان جی او ګانې نه وای یا د مؤسسې نه وای یا د نړیوالو مرستې نه وای فکر کوم چې دغه حقوقي مرستې به بیخي په نه حسابې دي ولی دوی ان جی او ګانې وکولای سول چې دوی سره مرستې وکړي هلته حقوقي مرستې ورکړي خلک چې ضرورت ورته لري فکر کوم چې په دې مواردو کې یقینا مؤسسات کولای سي له دولت سره ډیر مهمه واقع سي
یو بل موضوع چې دلته مطرح کیږي دا چې کله به په افغانستان کې له خلکو سره مخامخ کار وشي تل د ځینو ادارو په مرسته یا ځینو نورو کسانو ته په دې اړه لارښوونې کیږي سپارښتنې کیږي چې هغوی کار وکړي ایا تاسو غواړئ چې د خلکو سره مخامخ کار هم وکړي
اصلا دغه کتاسې د مدني ټولنو عموما په افغانستان کې به د موضوعات سره ګډوډ سی وی دي. مدني ټولنې په عین زمان کې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسې هم دي، یعنی سره لدې چې موږ د یو غیر دولتي مؤسسې په توګه د قانون په اساس باید موږ راجستر سو او هغه سرټیفیکیټ ولرو او بیا خپل کارونه مختبوزو. په عین زمان کې د یو مدني ټولنې په حیث هم کار کوو. د مدني ټولنو لنوم نه تاسو ته معلومه ده چې هغه ټولنې دي چې د خلکو سره مخامخ کار کوي. مدني ټولنې د خلکو له منځه راپورته کیږي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې جمعتونه دي، خلک د کلی سپینګیری ځوانان خلک عموما د جمعتونه د مختلفو مواردو نه استفاده کوي، غیر له دې چې پنځه وخته لمونځ پکې کوي یا نور مذهبي مراسم پکې مختبیایي. که تاسو متوجه وي د جرګې سیستم په افغانستان کې یو لاغه سیستمونه نه ده چې ډېر زیات طرفدار لري او د جرګې سیستم نه هم استفاده کیږي. دا هم په خپل ذات یو مدني ټولنه ده، مخامخ د خلکو سره کار کیږي، مخامخ د خلکو ستونزې اوریدل کیږي. ولې مختلف میتودونه موجود لري
مختلف
لاري وجود لري چې څنګه کولای شو خلکو سره بیا مستقیما. ولیکله چې موږ د دولتي ادارې سره کار کوو په یو خاصه برخه کې، او هغه دولتي اداره دې ته آماده کیږي چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي، دا په غیر مستقیمه توګه د موږ اړیکې د خلکو سره ښیي.
ډیره زیاته مننه آغلی ناصری چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري او پراتلونکي کې هم موږ سره پاتې شي. نورې تکړه خزي به هم له ځان سره ولرو.